د ماسپښین دوی بجې شوې. احمد چې بریم د اسدی رادیو د دې سات په خبرونه کې ساسو کوربه. السلام علیکم. په ټکنیکی برخه کې آصف حبیبی را سره مرستندوی دی. د خبرونه چې په منځنۍ څپه 12.5 په ټول افغانستان کې خبري شي، د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې د اف ام په 3.5 نیولې شي. تر خبرونو وروسته به واوري چې روسیا وایي شای افغانستان ته هلیکوپټر ورکړي، خو تر هر څه مخکې خبرونه له احمد تکل څخه.
السلام علیکم. ولسمشر اشرف غنی د کندوز ولایت د وضعیت د څیړنې لپاره یو پلاوی ته دنده سپارلی. ملي اردو په تیره یوه اونۍ کې په بیلابیلو سیمو کې د 150 وسلوالو د وژل کېدو او د لسګونو نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي، او د تونس د ملي ډیالوګ څلور اړخیزه ټولنه د 2015 کال د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي وبلل شوه. بشپړ خبرونه. ولسمشر اشرف غنی د کندوز ولایت د وضعیت د څیړنې لپاره د حقیقت موندنې یو پلاوی ته دنده سپارلې. د جمهوری ریاست مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې ویلي چې ولسمشر غنی پرون په ارک کې د کندوز ولایت له بانفوذو شخصیتونو او مشرانو سره د کتنې پر مهال دا اعلان وکړ. د اعلامیې له مخې دا پلاوی به د وضعیت له څیړنې وروسته په دې اړه چې په کندوز کې څه پیښ شول او کومو اصلاحاتو ته اړتیا شته یو هر اړخیز راپور برابر کړي. ولسمشر غنی ویلي چې د افغان ځواکونو پوځي عملیات به په شمال ختیځو ولایتونو کې تر هغو روان وي چې دا ولایتونه له سخت دریځو وسلوالو څخه تصفیه شوي نه وي. پر کندوز وسلوالو 12 ورځې مخکې حمله وکړه او له 9 ورځو راهیسې جګړه پکې روانه ده. د افغانستان دفاع وزارت په تیرو 24 ساعتونو کې په بیلابیلو سیمو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د ګڼ شمېر وسلوالو د له منځه تلو او ټپي کېدو خبر ورکوي. د ملي دفاع وزارت نن په یو بیان کې وویل چې افغان ځواکونو د ننګرهار، غزنی، پکتیا، پکتیکا، اورزګان، دایکنډي، زابل، کندهار، تخار، کندوز، هرات او هلمند په بیلابیلو سیمو کې په پوځي عملیاتو کې 150 وسلوال وژلي او له 80 زیات نورې ټپیان کړي دي. بیان زیاتوي چې له دې وسلوالو څخه وسلې، ماینونه او مهمات هم ترلاسه شوي. بیان همدارس په دې عملیاتو کې د ملي اردو د 500 سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکوي. او د کابل د چندول سیمې تکیه خانې ته نږدې په یوه چاودنه کې ملکی وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په سیمه کې د پولیسو د اړوندې حوزې عامر ګلرحیم ساپی ازادي راډیو ته وویل چې پیښه د لاسي بمونو د چاودنې له کبله رامنځته شوې. یو تن یې وژلی او درې نور یې ټپیان کړي دي، خو د کابل د امنیت قمندانۍ ویاند عبدالله کریمي ویلي چې دا د یو مقناطیسي ماین چاودنه وه چې درې کسان یې ټپیان کړي دي. راپورونه وایي چې یو ایرانی جنرال د سوریې حلب ښار ته نږدې وژل شوی دی. د لبنان د المیادین تلویزیونی چینل نن راپور ورکړ چې د ایران د سپاه پاسداران انقلاب ځواک جنرال حسین حمدانی د چهارشنبې ورځې په ماښام په داسې حال کې ووژل شو چې د سوریې پوځ ته د روزنې د ماموریت په حال کې و. د ایران سپاه پاسداران پوځ نن د حلب په شمال کې د جنرال حمدانی د مړینې خبر تایید کړ. د امریکایي چارواکو له قوله پر راپورونو کې ویل شوی چې څلور کروز توغندي چې روسیه په سوریه کې ځینې اهداف پرې پنهه کړي وو په ایران کې لګېدلی دي. دا چارواکي چې نومونه یې نه دي ښودل شوي وایي معلومه نه ده چې آیا د دې توغندیو چاودنو به زیان اړولی وي که نه. همداراز دوی د دې توغندیو د لګېدو ځای هم نه دی ښودلی. د روسیې د دفاع وزارت دا ادعا رد کړې ده. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون له خپل روس سیال سرګی لاوروف سره په یو ټلیفوني تماس کې په سوریه کې د داعش له مرکزونو پرته پر نورو اهدافو د روسیې د بمباریو له کبله اندېښنه څرګنده کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند جان کیربی پرون د دې ټلیفوني خبرو جزئیات خبریالانو ته څرګند کړ. خغلی کیری زموږ اندېښنه پر هغو اهدافو د بمباریو په اړه تکرار کړه چې د روسیې پوځ بمباري پرې کوي خو له داعش سره ارتباط نه لري. مسکو د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې په کاسپین سمندرګي کې د روسیې له پوځي کشتۍ څخه 6 کروز میزایلونه توغول شوي چې د سوریې په شمال لویدیځ کې ځینې اهداف ویشتلي دي. د خپلواکو سازمانونو د تازه معلوماتو له مخې تیره میاشت د حج په مراسمو کې په ټیل ماټیل کې د 1222 او 1399 ترمنځ کسان مړه شوي دي. د سعودي عربستان چارواکو په دې پیښه کې په رسمي ډول د 1119 حاجیانو د مړینې خبر تایید کړی. دا به پرې ارقام د ځینو هیوادونو د معلوماتو پر اساس برابر شوي چې په پیښه کې د خپلو اتباعو مړینه تایید کړې ده. اسوشیتد پرس خبري اژانس د مړو شمیر 1309 تنه ښیي او وایي سعودي عربستان هڅه کوي چې دا ارقام کم وښیي او په دې توګه خپل حیثیت خوندي کړي. خو د فرانسې خبري اژانس بیا د وژل شویو حاجیانو شمیر 1222 ښودلی. د عربستان شاهي حکومت له دوو اونیو را په دې خوا تازه ارقام نه دي خپاره کړي. د تونس د ملي ډیالوګ څلور اړخیزه ټولنه د 2015 کال د نوبل د سولې د جایزې ګټونکې وبلل شوه. د ناروې په پلازمینه اوسلو کې د نوبل د سولې د جایزې دفتر وایي چې دې ډلې په تونس کې د 2011 کال له یاسمین انقلاب وروسته چې په نتیجه کې ولسمشر زینال عابدین بن علي حکومت نسکور شو، د ګنګوندیز ډیموکراسۍ د ټینګښت په برخه کې ټاکونکې ونډه ولوبوله. د دې ټولنې د فعالیتونو په مرکز کې د تونس څلور اتحادیې وې چې د سولې د ټینګښت په مقصد په خبرو اترو کې منځګړتوب وکړ. یو اسرائیلی یهود په دیمونه ښار کې د چړې په وسیله پر څلورو عربانو د برید په تور نیول شوی دی. د نننۍ حملې د دوه قربانیان عرب اسرائیلیان ښودل شوي او د دوو نورو په اړه تر اوسه معلومات نشته چې فلسطینیان به وي او که د دې دوو په شان عرب اسرائیلیان. د پیښې متضررین په روغتون کې تر علاج لاندې دي. د دیمونه ښاروال بینی بایتن د اسرائیلو راډیو ته وویل چې توران اوس له دوی سره په توقیف کې دی. او وروستی خبر د اروپا په چارو کې د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې ویکتوریا نولاند ویلي چې امریکا به په اوکراین کې د روسیې د اقداماتو له کبله پر دې هیواد بندیزونو ته تر هغه وخته دوام ورکړي چې د مینسک د سولې د پلان ټول مواد په بشپړ ډول عملي شي. میرمن نولاند د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې ته په داسې حال کې دا وینا کوله چې په مینسک کې د فبروري میاشت د اوربند په تیره یوه میاشت کې تر ډیره نافذ وو. د 2014 کال له اپریل میاشتې راهیسې د اوکراین د حکومت او د دې هیواد په ختیځ کې د روس پلو بلتون پالو ترمنځ په جګړو کې نږدې 8000 کسان وژل شوي دي. میرمن نولاند زیاته کړه چې د اوکراین د کریمیا ټاپو د اشغال له کبله د 2014 کال له مارچ میاشتې راهیسې پر روسیې لګیدلي بندیزونه به تر هغه وخته پر ځای پاتې وي چې کرملن د روسي ځواکونو استل ونه مني. میرمن نولاند یادونه وکړه چې سپینه ماڼۍ د روسیې او روس پلو بلتون پالو عمل ته ګوري نه خبرو ته.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې کندوز ته ورځو او د دې ښار حال درته وو چې امنیتي وضعیت یې څرنګه دی. خوستیانو له جګړې ځپلو کندوزیانو سره د مرستو ژمنه وکړه.
پریکړه په دې وشوله چې د کندوز خلکو دپاره یو وجهي صندوق جوړ شي چې هغې دپاره د خوست خلکو هغه مرستې راجمع شي.
د ازادي راډیو په دې خپرونه کې به دا هم واورئ چې شایي روسیا افغانستان ته هلیکوپټر ورکړي. روسیې په سوریه کې پوځي مداخله کړې. آیا په افغانستان کې ممکنه ده چې بیا مداخله وکړي؟ په دې اړه په یو تفصیلي مطلب کې د څېړونکو او د ازادي راډیو د څو تنو اورېدونکو نظر در سره شریکوو.
کله چې روسیه افغانستان ته راشي دا هیڅکله استقلال او ازادي دې کشور ته نه راځي.
د ازادي او اورېدونکو په پروګرام کې ساسو په ژغ ثبت شوي پیغامونه خپرو او په دې خپرونه کې د کابل د ژوبڼ حال درکوو. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 په ټول افغانستان کې اوري. کندوز ته ورځو. له هغه ځایه د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان په ټلیفون را سره دی. آریان صاحب، د کندوز د ښار امنیتي وضعیت اوس څرنګه دی؟
نږدې دوله کېږي چې د کندوز ښار د جګړې په ډګر اوښتی ده. په دغه ښار کې هر څه له منځه تللي دي. خلکو ته د مالي زیانونو تر څنګ همدارنګه ځاني زیانونه هم اوښتي دي. خو د کندوز سیمه ییز چارواکي وایي چې دوی توانېدلي دي د کندوز ښار ډېره برخه د خپل کنټرول لاندې راولي. عملا په دغه ښار کې کاملا چوپتیا ده، جګړه نشته ده. او یوازې پراګنده ډزې اورېدل کېږي. خو په عین وخت کې د سیمې اوسېدونکي وایي چې لا هم د کندز ښار ډېره برخه د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې ده، او هلته وسلوالو طالبانو د استوګن کورو کې پټیر یا سنګرونه جوړ کړي دي. له هغه ځایه په افغان امنیتي ځواکونو باندې بریدونه کوي.
تاسو ویل چې پراګنده ډزې اورېدل کېږي، دغه ډزې د کندز د ښار له کومو سیمو اورېدل کېږي؟
دغه ډزې زیاتره د کندز ښار سیګر چمن سیمې څخه سیالته درېیم اوزه ده، په هغه کې وسلوال طالبان اوسېږي. همدارنګه په درک سیمه کې د کابل بندر کې، همدارنګه خان آباد بندر کې د کندز ښار ختیځ لورې کېږي، او دې خواته شمال لورې د کارتلال سیمې څخه، همدارنګه د بالاحصار القوي سړک شاوخوا په دغو سیمو کې، همدارنګه د آزادۍ واټ څخه بلته لا هم وسلوال طالبان د سیمې اوسېدونکي وایي چې په کورونو کې او په زیاتو دولتي تاسیساتو کې هلته سنګرونه نیولي دي، او له هغه ځایه چې کله افغان سرتیر وینه په هغوی باندې ډزې کوي.
د ښار هغه سیمې چې له افغان ځواکونو سره دي، هلته دوکانونه خلاص شوي دي؟
یوازې ښار خو کاملا د کندز ښار کاملا تړلی دی، او هلته څوک نشي کولی چې تګ راتګ پکې وکړي، ځکه د میدان ډګر ده. خو یوازې د کندز ښار جنوب خواته، یعنی چې د دورې سر ورته ویل کېږي، دورې سر لاندې داسه دوکانونه دي، دغه دوکانونه خلاص دي. نور ښار کاملا تړلی ده، ځکه څوک ساسې مسلت نشي کولی چې په ښار کې تګ راتګ وکړي یا وګرځي.
تیره ورځ جمهور رئیس اشرف غنی په کابل کې د کندوز له یو شمېر متنفذونو سره وکتل، او د روان خبرونې په پیل کې مو هم دا خبر درلود، او بیا یو هیئت وټاکه. د دې هیئت په اړه تاسو معلومات لري چې کندوز ته رسیدلی دی او خپل کار یې پیل کړی؟
دا چې ورڅ کې یو لوړپوړی هیئت کندوز ته راغلی ده، خو تر اوسه نه ده پټه کړې چې په دغه ترکیب کې څو څوک دي او کوم کسان دي. خو د کندز خلک اکثره اوسېدونکي چې له موږ سره په اړیکې کې دي، دوی په مرکزي حکومت باندې ډېرې نیوکې کوي. دوی وایي چې کندز ښار یو ډېر وړوکی ښار ده، او نږدې دوه اوونۍ شلې، یعنی دیارلس ورځې شلې، په دغه ښار کې جګړه روانه ده. خلک ډېر متضرره شوي دي، خلک له ډېرو ناخوالو سره لاس او ګرېوان دي، ځکه خلکو ژوند په هغه ورځني کاروبار پورې تړلی و. اوس چې خلک له خپلو ځایونو څخه د ځای شوي ډېر مشکل سره دوی مخامخ دي. دوی وایي چې ولې مرکزي حکومت کندز ته توجه نه کوي، ولې دغه ښار یې په دیارلس ورځو کې ونه توانېدل چې د وسلوالو مخالفینو له موجودیت څخه تصفیه کړي؟
البته تاسو د هیئت مسلې ته اشاره وکړه، په هیئت کې په خبرونو کې مودا خبر درلود چې په دې هیئت کې امرالله صالح شامل دی، او همدارس فاروق وردګ، یو شمېر د کندوز خلک شامل دي. د حقیقت یاب هیئت او په کندوز کې بچړنې کوي. اجمل آریان مننه. د کندوز په اړه په خوست کې غونډه جوړه شوې ده. په خوست کې د کندوز له خلکو سره د کم شریکۍ زیانمنو ته د ډاډګرنې او دوی ته د مرستو د راټولولو په هدف د پنځشنبه پر ورځ غونډه وشوه. د غونډه ویناوالو په دې خوښیني وشو ده چې د کندوز له جګړې ځپلو سره تر اوسه لازمه همکاري نه ده شوې. خوستیانو ژمنه وکړه چې دوی به د کندوز د خلکو لپاره مرستې راغونډې کړي. نجیب الله الوخیل له خوست راپور لري.
د خوست قومي مشرانو، ځوانانو او مدني فعالانو په یو غونډه کې د کندز پر غمیزي خوښیني څرګنده کړه، او د یاد ولایت له جګړه ځپلو خلکو سره د هر ډول ځاني او مالی مرستې تیاری په ډاګه کړ. یاد غونډه چې د نور ټولنیز بنسټ په نوم د یوې مدني ټولنې لخوا راغوښتل شوې وه، ویناوالو په دې هم خوښیني وښوده چې افغان حکومت مرستندویه ټولنې او حتی په خپله ولس ونه توانېده چې د کندز د ناورین قربانیانو او اغېزمنو سره لازمې او پر وخت مرستې وکړي. قومی مشر محمد ظفر وویل چې
نن هغه پیښه چې په کندوز کې نن تقریبا همه لسمه ورځ جریان لري، د هغې مسلمانو، د هغې کونډو یتیمانو، د هغې اسیرانو نه دولت دا کومک وکړو او نه داسې ولس جوړ شولو یار جوړه کړله چې دغه ته اوبه ورسېږي، غذایي مواد ورسېږي. مسلط نه موږ دا تقاضا دو چې د هر څه چې کېږي، یا د تو د غوریدو یا دی فساد واجه دو یا دی وطن تا امینادار نه.
د خوست ولایتي شورا غړي قمر علي لکنوال د غونډې د مخو د خودلو ترڅنګ وویل چې د ناستې ګډونوالو په ډله ییز ډول پریکړه وکړه چې د کندوز د دردناکې غمیزې له قربانیانو سره د مرستې په خاطر به کمیسیون ټاکي، مرستې به راغونډوي او بیا به د دې پیښې قربانیانو کورنیو ته رسوي.
غونډې اجنډا د کندوز د خلکو سره د مرستې د غمشریکۍ په مورد وه او په څنګ دې کې د ملي امنیتي ځواکونو سره د ملاتړ په مورد غونډه جوړه شوې وه. نو پریکړه په دې وشوه چې د کندوز خلکو دپاره یو وجهي صندوق جوړ شي چې هغې دپاره د خوست خلکو هغه مرستې راجمع شي.
د غونډې تابعیا کوونکي او د نور ټولنیز بنسټ مشر شکرالله بابکرخیل په خپلو خبرو کې د افغان امنیتي ځواکونو څخه د ولس د ملاتړ اعلان وکړ او د دې ولایت له سوداګرو، مامورینو، مدني فعالانو، دوکاندارانو او خلکو یې هم وغوښتل چې په کندوز کې د دې ستر بشري ناورین له اغېزمنو او کورنیو سره تر خپله وسه مرسته او همکاري وکړي.
د خوست ولسونه د خپل نظامي ځواکو څخه په هر قسم حالاتو کې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې ملاتړ کوو. د خوست ولایت تجاران، مدني ټولنې او ولسونه باید د کندوز ولایت د خلکو سره خدای واس او مالي همکاري وکړي.
وسلوالو طالبانو د وړ میونې د دوشنبه په ورځ د کندوز ښار ونیوه، خو افغان حکومت وایي چې اوس کندوز ښار د دوی په کنټرول کې دی او د کندوز د ښار او ولسوالیو لپاره تصفیوي عملیات روان دي. دا مهال په کندوز کې د جګړې له امله زرګونه کورنۍ له خپلو سیمو بېځایه شوي دي چې په نورو ولایتونو کې په ناوړه وضعیت کې ژوند کوي.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
پاکستان وایي چې د افغانستان د ستونزې د حل لپاره منځګړیتوب ته تیار دی، خو د سیاسي چارو ځینې افغان کارپوهان د پاکستان په دې نیت شک څرګندوي. په دې اړه په روانه خپرونه کې وړاندې په تفصیل اورېدلی شي. خو اوس براشو د روسیې مرستو ته. روسیه وایي دا هیواد شایي افغانستان ته M-15 ډوله جنګي هلیکوپټرې ورکړي. ایترتاس خبري اژانس د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر د ځانګړي استازي زمیر کابلوف په حواله وایي ماسکو لا د مخه افغان امنیتي ځواکونو سره د سپکو وسلو او مهماتو مرسته کړې او دا لړۍ به په راتلونکي کې هم دوام وکړي. په همدې حال کې افغانستان د جمهوری ریاست لومړی مرستیال چې دا مهال په روسیه کې دی له مسکو غوښتنه کړې ده چې له افغان ځواکونو سره پوځي مرستې وکړي. رضوان مراد په دې اړه له نورو جزئیاتو سره.
د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړی استازی او جک پوړی روسی ډیپلوماټ زمیر کابلوف وایي په روانه اکتوبر میاشت کې به افغان امنیتي ځواکونو ته د M-15 ډوله جنګي هلیکوپټرونو د پلورلو معامله لاسلیک شي. زمیر کابلوف وایي ماسکو دا ګام د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په سپارښتنه د افغان ځواکونو د جنګي ظرفیتونو د لوړولو په هدف پورته کوي. نوموړي ویلي روسیې مخکې هم افغان ځواکونو ته سپکې وسلې او مهمات ورکړي دي او تمه ده چې دا لړۍ به په راتلونکي کې هم دوام وکړي. دغه جک پوړي روسي مقام دا څرګندونې په داسې وخت کې کړي دي چې د افغانستان د جمهوري ریاست لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم چې دا مهال په روسیه کې دی له مسکو غوښتنه کړې چې له افغان ځواکونو سره پوځي مرسته وکړي. دا رشید دوستم ویان سلطان فیضی ازادي راډیو ته ویل افغان حکومت له روسیې څخه د الوتکو او نورو پوځي مهماتو غوښتنه کړې ده.
The Russian side is committed to support and help Afghanistan in terms of
دی وای روسیا د افغان ځواکونو او افغان هوایي ځواک د غختلتیا لپاره متحده ده. موږ د هوایي مرستې، وسلو او مهماتو غوښتنه کړې ده. موږ له تروریزم سره د جګړې لپاره زیات مرستو ته اړتیا لرو. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي د افغانستان پر خاوره د داعش پر ضد د روسیې د هوایي برید د احتمال په اړه ویلي افغان حکومت تر اوسه پورې له مسکو څخه داسې کومه غوښتنه نه ده کړې. دا زمیر کابلوف په خبره په اوس وخت کې د افغان ځواکونو د جنگي ظرفیتونو د لوړولو اړتیا ده.
ټاکل شوې ده چې د افغانستان د ولسی جرګې یو پلاوی روسیې ته ولاړ شي. نږدې لس ورځې وشوې چې روسیا په سوریه کې د پوځي عملیات کوي او وایي چې هوایي بریدونه او د توغندیو بریدونه د داعش پر ضد کوي. نو داعش په افغانستان کې هم ریښې څرګندولې دي. له دې سره داسې اندېښنې په افغانستان کې ځینو ته پیدا شوې دي چې روسان دلته پوځي مداخله ونه کړي. آیا دا مداخله ممکنه ده؟ د اجمل تورمن په تفصیلي راپور کې اورو.
د افغانستان سره د روسیې د همکارۍ د څرنګوالي په اړه په داسې حال کې خبرې کیږي چې په دغه هیواد کې په ځانګړي ډول شمال کې ناامنۍ په یو بېساري ډول زیاتې شوې دي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې روسیه کولی شي چې په سیمه او افغانستان کې د امنیت د ټینګښت او پیاوړتیا په برخه کې مهم رول ولوبوي. د ولسمشر د ویان مرستیال سید ظفر هاشمي د پنجشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې روسیه په سیمه کې د یو مطرح ځواک په توګه کولی شي چې د سیمې او افغانستان په وړاندې د ګواښونو په لمنځه وړلو کې ښه رول ولوبوي.
روسیه کولای شي د افغانستان په امنیت او په هیواد کې دننه او سیمه کې د امنیت د تقویت په خاطر ښه رول ادا کړي. د دې لپاره چې موږ تل نړیوالو ته ویلي او ډیر هم خوشبخت یو چې نړیوالو زموږ دا خبره منلې چې د افغانستان ستونزه یوازې په دغه هیواد پورې تړلې نه ده، سیمه ییز بودونه هم لري.
دغه څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د روسیې د صنایعو غړي ویلي چې افغانستان د ترهګرۍ پر وړاندې د ښې مبارزې په هدف د روسیې تخنیکي او پوځي مرستې ته اړتیا لري. ایګو موروزوف ویلي که د افغانستان پاوز هلیکوپټرې او نور مناسب جنگی مهمات درلودل نو مخالفینو نشول کولای چې په کندوز کې پرمختګ وکړي. په ورته وخت کې د ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم دوه ورځې مخکې له مسکو څخه په کتنه کې له روسي چارواکو غوښتي چې د افغانستان د قضیو په وړاندې چوپ پاتې نشي او له دغه هیواد سره د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په برخه کې همکاري وکړي. د ولسمشر د لومړي معاونیت د مطبوعاتي دفتر سلاکار سلطان فیضی ازادۍ راډیو ته وویل چې د ملي دفاع د وزیر په ګډون روسي چارواکو د دې غوښتنې په ځواب کې ویلي چې د افغانستان وضعیت به تر څیړنې لاندې ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې روسیا له نږدې ویونۍ راهیسې په سوریه کې هوایي بریدونه کوي او ویلي دي چې د دغه بریدونو هدف د داعش مورچلې دي. روسیا الوتکو تر هغې وروسته په سوریه کې هوایي بریدونه پیل کړل چې د دغه هیواد سنا ولسمشر پوتین ته واک ورکړ چې په سوریه کې له خپلې قوې استفاده وکړي. داسې پوښتنې موجودې دي چې په افغانستان کې د داعش په وړاندې د روسیې مبارزه به په کومه کچه وي. آیا دغه هیواد به په افغانستان کې هوایي حملې ترسره کړي؟ د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس وایي په دغه هیواد کې د ناټو او امریکا د شتون په صورت کې د روسیې هوایي عملو ته اړتیا نه لیدل کیږي. فضل هادي مستمیار ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې دغه مسله به د افغانانو په ګټه نه وي.
امریکا او ناټو د روسیې سره مخالفت کوي چې تر اختیار د افغانستان حکومت دوی نه تقاضا کړي یا آمادگی لري دوی د اول د ناټو سره خپل دریځ معلوم کړي، پلان او اهداف چې روسیه دوی ته پیشنهاد کړي او قواکې ورکړي، نو دوی تیار مکلفیت لري د افغانستان د پارلمان پیمان او موافقتنامې او قراردادونه تایید شوي دي. بیا دوی سره بانې کوي او افغانستان کې مسلح قواوې نه پیاوړې کوي، خصوصا هوایي ځواک او پیاده ځواک. بیا یو طرفه کې دا خبره بیا د دوی سره فسخه کوي او د روسیې سره خبره
دا په داسې حال کې ده چې د تاجکستان جمهور رئیس امام علي رحمانوف په دې وروستیو کې په افغانستان کې د وضعیت د خرابېدو له امله څرګندونې کړي او ویلي دي چې له افغانستان سره د خپل هیواد د پولو د وضعیت په اړه اندېښمن دي. دغه شان د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د خپل تاجک سیال سره په لیدنه کې ویلي چې دوی باید د سیمې د وضعیت په اړه چې د دوی جدي اندېښنې راپارولې خبرې وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان ولسي جرګه وایي چې له روسیې څخه د مرستو د غوښتنې په هدف ډېر ژر به یو پلاوی دغه هیواد ته ولاړ شي. د ولسی جرګې دوهم مرستیال محمد نذیر احمد زی وایي روسی چارواکو ته به ووایي چې افغانستان سره به د هوایي ځواک په برخه کې د دوی مرسته د داعش په وړاندې د مبارزې په برخه کې چې د سیمې لپاره یو ګواښ ګڼل کیږي افغان ځواکونه پیاوړي کړي.
موږ په وضاحت سره هلته دا ووایو چې همسایګان نه به موږ دا غوښتنه وکړو چې د افغانستان د حریم خلاف ورزي ونه کړي. په هېڅ صورت باندې موږ چاته اجازه نه ورکوو چې د افغانستان داخل کې دوی عملیات ترسره کړي. موږ دا غوښتنه دا چې موږ امنیتي سکتور لرو هغې سره بلا معاوضه هوایي ځواکونو مرسته کولی شي، نو موږ کولی شو چې داعش له منځه یوسو په افغانستان کې.
روسیا د سیاسي، اقتصادي او پوځي اړخه په سیمه کې یو پیاوړی هیواد دی، خو په ورته وخت کې کارپوهان وایي چې ناامن افغانستان به د روسیې ګټو ته زیان ورسوي. ویل کېږي روسیه له دې امله اندېښمنه ده چې که افغانستان ترهګرو ته په یو امن ځای بدل شي، د افراطیت او مخدر موادو په وړاندې مبارزه به د دغه هیواد لپاره اسانه نه وي. په ورته وخت کې خلک په افغانستان کې د روسیې پخوانی شتون ته په کتو سره په خپل هیواد کې د دغه هیواد له پوځي شتون سره مخالف دي. په دې اړه څو تنه کابل خاریان وایي.
نوم مې نور رحمان دی. چې روسیې سره د افغانستان ملت یو رقم تضاد لري، ځکه هغوی دلته اشغال کړی و، نو که دویم ځل لپاره راځي نو دوی سره به ډېر مخالفت وي.
زما نوم سلطنت دی. زما نظر دا دی چې کله چې روسیه افغانستان ته راشي، دا هېڅکله استقلال او ازادي دې کشور ته نه راځي او خلک نه خوشحالي په دې، ځکه چې امریکا هم غواړي افغانستان واخلي او روسیا هم غواړي. کله چې دوه دولتونه سره یو ځای شي نو همدلته افغانستان مابین کې پاتې کیږي او له منځه ځي.
یو شمېر کابل میشتي د افغانستان د اوسني ناسم وضعیت پرا په روسیا چوي وایي چې په دغه هېواد کې د پخواني شوروي اتحاد تر یرغل وروسته په لکونه افغانان ووشل شول، خو افغان حکومت ویلي چې په افغانستان کې د روسیې پوځي شتون نه دی مطرح. په ورته وخت کې د چارو کارپوهان وایي چې روسیه کولی شي چې په تخنیکي، استخباراتي او په یو ډول په پوځي برخه کې له افغانستان سره معاصره همکاري ولري. د سیاسي چارو کارپوه او د امریکا د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز رئیس روح الله امین ازادۍ راډیو ته وویل چې په افغانستان کې به اوس مهال د روسیې فزیکي حضور اسانه نه وي.
در افغانستان ممکن همکاری های تخنیکی، همکاری های
روسیه کولای شي له افغانستان سره تخنیکی او استخباراتي او لدې ډلې نورې مرستې وکړي، خو دا چې په افغانستان کې سرتیری ولري د دې لپاره به ډیر وخت وي. داعش او طالبان د روسیې او منځنۍ اسیا د امنیت لپاره یو ډیر جدي تهدید ده، خو دا د مداخله میکانیزم به څه وي دا به لري وي چې موږ یې پاړو وایو.
یو شمېر کارپوهان وایي چې په افغانستان کې به د ناتو، امریکې او روسیې مخامخ کېدل کېدای شي چې په دغه هیواد کې د دغو لویو ځواکونو ترمنځ یو شمېر کشمکشونه رامنځته کړي. دوی وایي خبرداوی چې د روسیې د پوځي شتون پر ځای پر تخنیکی، پوځي، هوایی، اطلاعاتي او د افغان ځواکونو د تجهیز په برخه کې د دغه هیواد همکاري زیاته شي.
په سوریه کې د روسیې پوځي مداخله یو شمېر افغانان په افغانستان کې اندېښمن کړي دي چې دغه هیواد په افغانستان کې پوځي مداخله ونه کړي. د ازادي راډیو خبرونه کې به وړاندې واوري چې امریکایي چارواکي وایي روسي راکټونه چې د سوریې په هدف ویشتل شوي وو په ایران کې لګېدلي دي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنې په ټول افغانستان کې اوري. د کندهار والی وایي
کندهار شاو متاسفانه د څو لسیزو او د مختلفو ستونزو له امله د یو استاندارد او معیاري شهر بڼه یې له لاسه ورکړې ده.
د کندهار د ښار پاړه د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې تر دوه نیمو بجو وروسته اوریدلی شئ چې د کندهار چارواکي د کندهار د ښار په ارتباط څه نظریات لري او دوی څرنګه غواړي چې دغه ښار ودان کړي. خو اوس کابل ته ورسو. د کابل ژوبڼ هغه تفریحي ځای دی چې بیروبار پرې زیات وي، خو د بې امنۍ ویرې ګڼ کسان د څارویو او مرغانو له لیدو هم ترهولي دي. په دې ښار کې زموږ خبریاله نجیبه زمان د ژوبڼ ته ورغلې راپور یې راکوي.
د کابل ژوبڼ مسؤلین وایي که څه هم چې د تیرو کلونو په پرتله اوس مهال په دغه ژوبڼ کې ژوي زیات سوي او سربیره پر دې د خلکو لپاره د کتلو خدمات هم د پام وړ دي، خو بیا هم ناامني د دې لامل سوي چې د خلکو راتګ دغه ژوبڼ ته لږ سي. د کابل ژوبڼ امیر وایي تیر کال یې ولکو کسانو ته د دغه ژوبڼ ژوي ننداره کړل او له دغه درکه یې 10 میلیونه افغانۍ عواید ترلاسه کړي وه. دوی وایي په همدې کال کې د دوی د ژوبڼ ننداره کوونکي د دیلی او دوبی د ژوبڼونو په پرتله ډیر و.
زمنګ لیدونکو تیر کال تقریبا ولکه او زمنګ عواید هم تیر کال تقریبا 10 میلیونه افغانۍ عاید و چې تقریبا موږ اوس په فعلی حالت کې خودکفایو. تقریبا یو څه نامنه یو خلک مایوسه شوی دي.
د کابل ژوبڼ په 1946 کال کې جوړ شوی دی او لومړی رئیس یې د هغه وخت د پاچا ظاهر شاه زوی و. که څه هم چې اوس مهال په دغه ژوبڼ کې د کبانو او مرغانو شمیر زیات نه دی، خو د ژوبڼ د کار د پیل پر مهال دغه شمیر دو نوي ډوله کبانو، مرغانو او ژویو ته رسیده. د کابل ژوبڼ نندارچان له ماشومانو سربیره ځوانان او کورنۍ دي. د کابل ښار د یوې ښوونځي ښوونکي شکیله امینی او بل ښاري میرویس چې له خپلو کورنیو سره ژوبڼ ته راغلي وه او د چینایي ایژې او تاوس د قفسونو تر شا نندارې ته ولاړ وه ازادي راډیو ته وویل
موږ چې هر ورې راځو ماشومان له ځان سره راولو، ټوله کورنۍ راځو، تر ماشومه دلی کښېنو. موږ دلته ډېر خوشحاله یو.
زه خپل فامیل سره راغلی یم. دا موسم چې ډېره ښه هوا دی او یو ویره چې دا فامیلونه د امنیت له لحاظه ویری.
د مسؤلینو په وینا د کابل په جوبن کې اوس مهال سل ډوله بیلابیل ماهیان مرغان او ژوي ساتل کیږي. دغه مسؤلین وایي چې د کابل جوبن د ژویو د ساتلو او روزنې سیمایي سازا او نړیوال وازا سازمان غړیتوب لري چې د ژویو د ساتلو، روغتیا او خوړو د برابرولو په برخه کې د کابل جوبن کارکوونکي روزي او مرسته ورسره کوي. که هم چې مسؤلین په دې برخه کې لښو کړنو وایي، خو په کابل ژوبڼ کې موجوده ژوي تر ډېره ستړي او زهیر ښکاري او داسې ښکاري چې د نه پاملرنې له امله نسي کولی لیدونکي ځان ته راجلب کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ماشام لوو د سهار تر اوبه جو پوری بیا آشنا رادیو په منځني صفه دوله شپږنی په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د ازادي رادیو پر روان خبرونه کې وړاندې به په یو تحلیلي مطلب کې واوري چې آیا پاکستان رښتینی دی چې په افغانستان کې سوله غواړي. په دې اړه د څېړونکو نظریات هم در سره شریکو. خو اوس 2:30 د لنډ خبرونو له احمد تکل څخه اور.
افغان ولسمشر اشرف غنی د کندوز ولایت د وضعیت د څېړنې لپاره د حقیقت موندنې یو پلاوي ته دنده سپارلې. پلاوی به د وضعیت له څېړنې وروسته په دې اړه چې په کندوز کې څه پیښ شول او کومو اصلاحاتو ته اړتیا شته یو هر اړخیز راپور برابر کړي. د افغانستان دفاع وزارت په تیرو 24 ساعتونو کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د 115 وسلوالو مخالفینو د له منځه تلو او د 2 نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د کابل د چندول سیمه تکه خانی ته نږدې په یو 14 کې د چارواکو په وینا یو تن وژل شوی او درې نور ټپیان دي. ځینو چارواکو ویلي چې دا یو مقناطیسي بم او ځینو نور ویلي دي چې لاسي بمونه چودلی دي. راپورونه وایي چې یو ایرانی جنرال د سوریې حلب ښار ته نږدې وژل شوی. د راپورونو له مخې د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواک جنرال حسین حمدانی د چهارشنبې ورځې په ماښام په داسې حال کې وژل شو چې د سوریې پوځ ته د روزنې د ماموریت په حال کې وو. د خپلواکو سرچینو د تازه معلوماتو له مخې 13 میاشت د حج په مراسمو کې په ټیل ماټیل کې د 1222 او 1390 ترمنځ حاجیان مړه شوي. په داسې حال کې چې د سعودي عربستان چارواکو دا شمېره 1098 ښودله. د تونس د ملي ډیالوګ څلور اړخیزه ټولنه چې د نوبل کمیټه وایي په تونس کې د ډیموکراسۍ په ټینګښت کې مهمه ونډه لوبولې، د سولې د نوبل د جایزې ګټونکي وبلل شوه. او یو اسرائیلي یهود په دیمونا ښار کې د چړې په وسیله پر څلورو عربانو د برید په تور د پولیسو لخوا نیول شوی دی.
پاکستان وایي چې د افغانستان د ستونزې د حل کولو لپاره یو ځل بیا منځګړیتوب ته تیار دی، خو د سیاسي چارو ځینې کارپوهان د پاکستان پر دې نیت شک لري. تفصیل د اسمت ساروان په راپور کې.
پاکستان وایي چې د افغانستان د مسالې د سولیز حل ملاتړ کوي او د افغانانو ترمنځ د پخلاینې لپاره حاضر دی چې د یو منځګړي په توګه د سولې خبرې تنظیم کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند قاضي خلیل الله نن جمعه وویل پاکستان یو بار بیا چمتو دی چې د افغان چارواکو او طالبانو ترمنځ په هغه صورت کې چې دواړه خواوې تیارې وي د خبرو د برابرولو لپاره د منځګړي په توګه عمل وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند دا څرګندونه وروسته له دې وکړه چې د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلم یار ازادي راډیو ته په مرکه کې پاکستان د افغانستان په چارو کې د مداخلې په دوام تورن کړل. ویل چې په ننګرهار کې د داعش په نوم جنګیدونکي کسان د پاکستان د پوځ غړي دي.
داعشیانو ته تاکتیک د جنگ چې دا په دغه مهارت کې یو تورستی ګروپ داسې مهارت او تعلیم تربیه نشي کېدلی. دا مستقیمه د فوج غړي دي او د فوج اساتیر دي. زما په تحلیل ارزیابي سره تجهیز یې لوړ ده، ځکه دا سرحدي سیمه ده. تجهیز یې لوړ ده، امکانات یې ښه ډېر دي او تعلیمي تربیه یې ښه لوړه ده. خو بیا هم زموږ د حکومت او زموږ د سربازانو مورال د افغاني غرور او خپل خاورې سره د محبت په خاطر دومره لوړ ده چې دوی ورته نشي ټینګېدلی.
پاکستان لډیرو کلونو راهیسې د یو شمیر لویدیزو چارواکو، کارپوهانو او افغان چارواکو له لوري د سخت دریځو په ملاتړ او هغو ته د پناه ځایونو په ورکولو تورن کیږي. مشهور امریکایی تحلیلگر فرید زکریا په یو تازه تحلیلي لیکنه کې چې واشنگتن پوسټ ورځپاڼه خبره کړې ده، ویلي تر څو چې په پاکستان کې د تروریستانو د ملاتړ او تمویل مرکزونه له منځه نه وي تللي، امریکا په افغانستان کې د سولې د راوستلو لپاره خپل هدف ته نشي رسېدی. ښاغلی زکریا پوښتنه کوي چې ولې له 14 کلونو وروسته په افغانستان کې د امریکا هلې ځلې لا هم نیمګړې دي. دی د خپلې پوښتنې په ځواب کې د نیویارک ټایمز ورځپاڼې پر اساس وایي چې د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور تر ډېره په کوټه ښار کې اوسي چې یو شمېر نور طالب مشران هم په کې دېره دي. د طالبانو پخوانی مشر ملا عمر هم په کراچۍ کې اوسېده او دا هم له چا پټه نه ده چې اسامه بن لادن ډېر کلونه په ایبټ آباد کې اوسېده چې دا درې واړه ښارونه په پاکستان کې دي. فرید زکریا چې پر نړیوالو مسئلو لیکنې کوي او د سی این این د سیاسي خپرونو وړاندې کوونکی دی، باور لري چې د افغانستان مسئله د دې حقیقت له منلو پرته حل کېدای نه شي چې د افغانستان د حکومت پر ضد جګړه د دغه هیواد په ګاونډي هیواد کې د یو خورا غښتلې پوځ له لوري تنظیم، رهبري او تمویل کیږي. زکریا وایي غالبا به د امریکا چارواکي یا له حکومت د باندې ځینې کسان په دې پوهیږي، خو هیڅوک نه پوهیږي چې په دې برخه کې څه وکړي. د دې په باور تر څو چې د دې ستونزې مخه نه ونیول شوي، طالبان به هیڅکله هم ونه ځپل شي، ځکه چې دا پخوانۍ مقوله ده چې هیڅ بلوا ضد جګړه تر هغو نشي بریالی کېدی چې یاغیان پناه ځایونه ونه لري. خو د افغانستان په مورد کې یاغیان یو اتومي قدرت لرونکی ملاتړی لري. پاکستان دا ډول تورونه تل رد کړي او هغه یې بې اساسه بللی دي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید وویل چې اسلام آباد تروریستانو ته اجازه نه ورکوي چې د پاکستان خاوره د کوم گاونډي هیواد پر ضد وکاروي.
موږ د نړۍ هر هیواد په ځانګړې توګه خپلو ګاونډیو هیوادونو ته بیا بیا دا باور ورکړی چې پاکستان د تروریزم او تروریستانو د ځپلو او ختمولو لپاره هر ډول لازم ګامونه پورته کړي او په راتلونکي کې به هم له دې ډډه ونه کړي. موږ به خپله خاوره هیڅکله د بل هیواد او نه هم د خپل ځان پر خلاف د تروریزم لپاره کارېدو ته پرې نه ږدو.
خو فرید زکریا وایي دا چل او مهارت د پاکستان زده دی چې عملا د امریکا د وژونکو دښمنانو ملاتړ وکړي، خو په ظاهره ځان د امریکا مرستندوی وشي. د ده په نظر له طالبانو سره د خبرو لپاره د امریکا هڅو وښودل چې په حقیقت کې امریکا له ارواو سره خبرې کولې. د طالبانو مشر 2 کاله پخوا مړ شوی و، خو پاکستانی چارواکو داسې ښودله چې د طالبانو له مشر سره د خبرو زمینه برابروي. خو ولې پاکستان د طالبانو ملاتړ کوي؟ فرید زکریا د دې پوښتنې ځواب په امریکا کې د پاکستان د پخوانی سفیر حسین حقانی له قوله ورکوي. حقانی په خپل کتاب کې له طالبانو څخه د پاکستان د ملاتړ عواملو ته په اشاره ویلي چې که حالات په طبیعي ډول پریښودل شي، افغانستان د هند لور ته نږدې کیږي چې په نیم قاره کې تر ټولو غښتلی هیواد دی. د حقانی په نظر د پاکستان پوځ په همدې خاطر دې باور ته رسیدلی چې په افغانستان کې د مذهبي لیوالتیا د خپرولو له لارې لاس برای کېدای شي. د افغانستان ټول روشن فکران او ملت پالان پاکستان ته د شک په سترګه ګوري، نو یوازې مذهبي ایدیالوژي پاکستان ته په افغانستان کې د نفوذ لار پرانیزي. حسین حقانی وایي چې دا ستراتیژي نوې نه ده، بلکې په 1970 میلادي لسیزه کې مخکې تر دې چې شوروي پوځ پر افغانستان یرغل وکړي، اسلام آباد په افغانستان کې د مذهبي ډلو په جوړولو پیل کړی و. د سیاسي چارو تحلیلګر فرید زکریا پوښتنه کوي چې د پاکستان د دې ستراتیژۍ په وړاندې امریکا باید څه وکړي. دی په ځواب کې وایي چې امریکا باید لومړی وګوري چې حقیقت څه دی، باید د پاکستان د پوځ په وړاندې خورا کلک دریز غوره کړي او دا په زغرده ورته ووایي چې دوه مخې پالیسي نوره بس کړي. دا کار به نه یوازې د افغانستان د ثبات لپاره شوي، بلکې د پاکستان په خیر به هم وي.
د کندهار والی وایي چې د کندهار ښار د مختلفو ستونزو له امله د معیاري ښار بڼه د لاسه ورکړې ده او پراخوالی غیر پلاني دی چې له امله یې خلک په ستونزو کې دي. نوموړي دا څرګندونې د کندهار لپاره د نوي ټاکل شوي والي د پیژندنې په مراسمو کې 13 ورځ وکړې. تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې.
روشان ولسمال د کندهار لپاره د نوي ښاروال په توګه وټاکل شو او نن پنځشنبه یې خپله دنده پیل کړه. کندهار والی ډاکټر همایون عزیزی دغه د پیژندنې په مراسمو کې د کندهار ښار جوړښتي پراخوالی غیر معیاري او د پلان خلاف وباله، نو موړي وویل چې د دې لامل خلک پستونز کې دی او باید د شهر د معیاري کېدو لپاره اساسي کار وسی. د والی اشاره د نوي شهروال کار او مسولیت پر ځای کول ته و
او معیاری شهر بنه له لاسه ورکړی ده او په غیر پلاني شکل دغه شهر انکشاف کړی ده او دا د دې سبب ګرځېدلی ده چې د دې ترڅنګ چې دا شهر خپل پلان له لاسه ورکړی ده د دغه شهر او د کندهار معزز شهریان سخت ستونزو سره مخ کړی ده.
د سیمو ایزور قانونو د خپلواکي ادارې د شاروالانو د څنګه مشر عبدالباقی پوپل نوې ټاکل سوی شاروال د کار سړی وباله. نو موړي وویل چې د نړیوال بانک په مالی مرسته د شارونو د معیاري کېدو پلان جوړ سوی او کار یې پیلېږي. دغه راز نو موړي له خلکو غوښتنه وکړه چې د شاروالۍ قانون او د ماستر پلان تطبیق ته غاړه کېږدي.
د نړیوال بانک پروګرام دی چې هغه شرط دی پیسې دي. نو خدای مهربان دی چې که دغه پیسې موږ ښه مصرف کړې نو پیسې راځي. که خدای راخواسته فنډونه مو ورته جوړول او دا پروګرام په خپل وخت زمان نه پلي کېدی نو دغه ډېر امکان شته چې دا پیسې نورو ولایتونو ته ورکړي.
نوی ټاکل سوی شاروال روشان ولسمل ژمنه وکړه چې د شهر د معیاري کېدو جدي هڅې کوي او د کندهار په ټولو ولسوالیو کې هم د شاروالۍ څانګې فعال کوي.
لپاره مهمه ده چې موږ د ښار تریز دی که معروف دی که ارغسان دی که میانشن دی که نیش دی که شاول کور دی زموږ هره ولسوالۍ د خیره د شاروالۍ حاکمان چې شاروالۍ ولري د هغه څخه عواید ترلاسه کړي بلکې په خپله شاروالۍ کې مصرف کړي.
کندهار چې د هیواد د لومړۍ درجه شهرونو څخه دی دا مهال یې ډېری سړکونه ترمیم، ځینې یې د سره جوړېدو، عامه تشنابونو جوړېدو، ښاري خدماتو او د زورواکانو څخه د غصب شوو مځکو خلاصېدو ته اړتیا لري. پخوانی ښاروال قاضي محمد عمر عمر پوره څلور کاله د کندهار ښاروال و. کندهار ته د ولسمشر اشرف غني د وروستي سفر پر مهال نوموړی د خلکو د سختو انتقادونو سره مخامخ شو.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
امریکایي چارواکي وایي روسي توغندي چې د سوریې په هدف ویشتل شوي وو په ایران کې لوېدلی دی. یو امریکایي چارواکي د پنجشنبې پر ورځ وویل څلور روسي راکټونه چې له کاسپین سمندرګي څخه د سوریې د رژیم په ملاتړ ویشتل شوي وو مخکې تر دې چې خپل هدف ته ورسیږي د ایران په خاوره کې سقوط وکړ. خو د روسیې دفاع وزارت وایي ټول راکټونه یې خپل هدف ته رسیدلي دي. په دې اړه تفصیل د فرانس پریس خبري اژانس په استناد له ملالۍ بشیر څخه.
یو امریکایي چارواکي ویلي په کاسپین سمندر کې له یوې جنگي بیړۍ څخه ویشتل سوي څلور روسي توغندي چې هدف یې په سوریه کې وو په ایران کې لوېدلي دي. خو د روسیې د دفاع وزارت په خپله ویبپاڼه کې د یوه ګرافیک عکس په خپرولو سره چې د توغندیو د اهدافو ځایونه ښکاروي ویلي شپږویشت راکټونه چې سوریه ته تر رسیدو مخکې د ایران او عراق تر قلمرو تیر سوي خپل هدف ته رسیدلي دي. د روسیې د دفاع وزارت ویاند جنرال ایګور کوناشینکوف په یوه اعلامیه کې ویلي هر مسلکي کس پوهیږي چې په داسې عملیاتو کې موږ خپل هدف تر ضربې مخکې او وروسته ټاکو. زموږ ټول کروز توغندي خپلو ټاکل سوي اهدافو ته رسیدلي دي. تر اوسه ایران په خپله خاوره کې د روسي توغندیو د لوېدو په اړه څه نه دي ویلي. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې د روسیې هوایي ځواکونو د چهارشنبې په ورځ پر هغو اهدافو چې تروریستي بلل کېږي اوویشت حملې کړې دي. دا حمله د سوریه په شمالي او مرکزی سیمو کې سوي چې پکښې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې اته مرکزونه په همس ښار کې یو لس روزنیز مرکزونه په هما او رقه ولایتونو کې په نقشه سوي دي. خو واشنگتن وایي د روسیې نوي په سلو کې حمله نورې ډلې په نقشه کوي چې د القاعده اړوند جبهه النصره او اسلامي دولت سخت دریځ ډلې سره هیڅ تړاو نه لري. یو بل امریکایي چارواکي فرانسې خبري اژانس ته ویلي هغه روسي راکټونه چې د ایران په قلمرو کې لوېدلي دي د کالیبر ان کې په نامه کروز توغندي دي او د لومړي ځل لپاره په محاربوي شرایطو کې کارول سوي دي. د دې امریکایي چارواکي په وینا ویل کېږي چې روسان د هغو عملیاتو ملاتړ کوي چې په سوریه کې د حزب الله په مرسته پر مخ ځي. په ساحل الغرب کې یو نظامی چارواکي فرانسې خبري اژانس ته ویلي د پنجشنبې په سهار روسي ځواکونو په دې سیمه کې پر لږ تر لږه درو کلو حملې کړې دي. د سوریه حکومت ملاتړي د الوطن ورځپاڼې د راپور له مخې د سوریه د رژیم ځواکونو د روسیې په هوایي ملاتړ سره په هما سیمه کې سلګونه کلي بیرته نیولي دي او د څارونکو په وینا د سوریه د رژیم له پرسونل څخه دیارلس کسان او د سخت دریځو یوولس کسان وژل سوي دي.
مخکې مو اسمسونه خراب وو، یعنی تخنیکی ستونزه مو لرله، خو یو دوه اسمسونه به په منډه ولولم ځکه چې وخت اجازه نه راکوي. سمیع الله حلیمي تندر له پکتیا لیکي ولسمشر غني دي د کندوز له جګړې ځپلو سره مرسته وکړي. قاري هستي خان تندر له هلمند لیکي ولسمشر غني دي په افغانستان کې د روسیې د مداخلې مخه ونیسي. او شفیع جان صدران بیا له خوسته د روسیې مرستو ته یو ډول خوشبیني څرګنده کړې ده. اوسم ازادي او اوریدونکو پروګرام
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو په سلامونو مهر کلی کوم. دا ونه مهم د تل پتیر ستاسو له خوا ډیر پیغامونه اخیستي دي چې پر بیلابیلو ستونزو ژغیدلی است. لکه چې تاسو هم څرګنده د سوله د افغانانو یواله لومړی غوښتنو او هیلو څخه ده، نو دا پروګرام به هم د هغه اوریدونکو په تماس پیل کړو چې د سولې پر اړتیا ټینګار کوي او له وسلوالو مخالفینو غواړي چې له جګړو لاس واخلي. یو شمېر دوستانو د نامنیو له کبله د بندو لارو څخه شکایتونه کړي دي، ځینې هم د برېښنا غوښتنه لري. یو شمېر بیا وایي چې بیکاري ډېره سوې او دوی ورسره په مشکل کې دي. نورې غوښتنې او ستونزې هم رارسېدلې چې یو په بل پسې به ستاسو په غږ کې درته خبره کړو. نور منظم دا تاسو او دا هم ستاسو رارسېدلې پیغامونه.
پاکستان ولایت او اعمال صالحین قاری محمد مدني تاسو په تماس کې ما ما په نظر باندې د افغانستان مشکلات په مذاکراتو حلېږي، لپر وروجنی او تاو تریخوالی تلمن وحال سره. نو په دې وجه طالبانو ته پکار دی چې د صلحې بریالیتوب لپاره عملی کار وکړي او نرم دریځ غوره کړي.
السلام علیکم، زما د ګوندې د زمانخان کله کې څه چې ازادي راځي دا پیغام پر بنه د زمر ورکونه چې دې ډیر خراب چې زه غواړم چې دا زمر ورکونه د کندهار
السلام علیکم، زه د زابل ولایت د چوپان ولسوالۍ څخه زنګ درته وایم. جاوید احمد نومیږم. د چوپان مکمل ټولې لارې بندې دي، خلک ډېر زیات په تکلیف باندې دي او خلک ډېر زیات په تکلیف دي. مریضان دي، زنانه په شپخانو کې بندې دي، په هوټلو کې بندې دي. زموږ د ازادي راډیو څخه دا هیله کوم چې زموږ مقامات دا زموږ پیغام ورسوي، د غلارې خلاصې کړي، خصوصا د زابل والي ته دا وایو او د امنیې قومندان ته دا وایو که هغه نوي مسل لوړو مقامات ته وزارت هم دا پیغام ورسولو. تاسو څخه ډېره مننه. السلام علیکم.
السلام علیکم. قدرت لام کندهار ولایت غورک ولسوالۍ څخه خبره کوم. وروره په دا ولسوالۍ کې داسې بجن بد دال دی، دا د ریو د څنګه را باندې باندې وروره دا دغه حکومت صدا فایش لري چې دا غلاري لکه یو یاد دا ولسوالۍ لکه. السلام
سلام علیکم. آیت الله ام کنر نا ټول افغانستان او هیوادوالو ته دا پیغام دی چې هر هغه رسول چې په خپل خار او کلی کې د دولت دشمنانو ته زه ورکی نو انجام به دو کندوز ته شانته وي. ته ټول نه مهنه دادا چې د دغه عمل له ځان وساتي او د نورو هیوادونو د استخباراتو د ایجنټانو ته دې باید په خپله اچانک ځای ور نه کړی شي. السلام
سلام علیکم. ازادي راډیو زه عادل د زابل ولایت شینکړي ولسوالۍ څخه زحمت تر کوم. په شینکړي ولسوالۍ کې محلي پولیس د خلکو څخه په زور پیسې اخلي، دولتي چارواکي د خلکو غوږ ور نه کوي. هیله کوم چې زما دا پیغام نشر شي.
آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. نو جنرال صاحب او درازک چې وایي چې زه کندوز ته کومک ورکوم، نو دا زموږ سنګین ودې نه رانیسي چې بس تا کالې په راسو انسانان یې په کندهارو په هلمند کې په سارو کې پراته دي، دا بس تا کال کېږي خدایال ډوډۍ نه لري. ونی زورور دی نو خو سنگین دی ونیسی، سارنکلا دی ونیسی، کجکی دی ونیسی، نو کندستا بیا سکی چی کندستا کوما کورکی او دلتا دا منتکی نیولی دی مساکلا او نوزاد و دا منتکی نیولی دی و دا مو پیغام دی. السلام علیکم.
السلام علیکم. زاهد هلمن ولایتم ساکلا درزول عقید شارگی دستیمی تسلی سر پتماس کیم. روزه دا دری کالا کیگی چی لشکرگاه بازار تراغلم هی سواری نستا منگ چاره چا. من خواران یزدیمان بی اوزلان بی پیسو شاعت راغلی چوک موریڑی ام پر بغل دامبات پر غاړه نه پریږی ترافیکان موریڑی را چپا کوي روز زموږ ګناه ده ته چې موږ تودا را وشته زموږ بغل لارو کو موږ دوه مساکل لا ته ماجر اغلی دلته وڅ سره فاطمه ماس کی موږ ګناه ته ده نن ماس سر زکاری پریړی کی شه و ترافیک راغه را چپا کوي ریړی ته واچو زه ته وکم ما چار ته سره وشه لاس نن ماس ترافیک وو هلو زه ته وکم ما چار ته ته سره وایې
محترم اورور ستا پیغام د خبر کړه غوړم وایم چې نن سبا د افغانستان په ډیرو سیمو او شارونو کې بیکاری یو لوی ستونزه ده چې زموږ خلک ورسره مخامخ دي. زه هم ستاسو سره نظر یم چې که یو ځوان د یوې ګولې ډوډۍ پیدا کولو لپاره خواري کوي او زحمت باسي نو باید امنیتي ارګانونه، ترافیک او نور د ښار د تنظیم مسؤلین همکاري ورسره وکړي. البته دا خبره هم د پام وړ ده چې د ښار د نظم چارې باید د خلکو لخوا هم مراد سي او په هغو ځایونو کې چې پلورل منع سوي او د لارو کوڅو او سړکونو د بندېدو د مخنیوي لپاره بندیزونه وضع سوي وي نو باید مراد سي تر څو دغسې پېښې رامنځته نه سي. موږ مخکې هم چې د ترافیکو له ریاست سره خبرې کړې هغوی دغې ستونزې ته اشاره کوي او وایي چې که خلک همکاري ورسره وکړي نو هر څه به سم وي. خو په هر صورت دا هم د منلو نه ده چې له خلکو سره په تاوتریخوالي چلند وسي او هغوی له یوې سیمې څخه بلې سیمې ته یوړل سي. وروره پر همدې موضوع به موږ بیا هم د مسؤولو چارواکو سره حتما خبرې وکړو ځکه دا ستونزه یوازې ستاسو نه بلکې په نورو ښارونو کې هم لیدل کېږي. د ازادي راډیو خپرونې واورئ ستاسو او دې ته ورته نورو ټولنیزو ستونزو په اړه به له مسؤولینو سره غږیږو تر څو په ګډه یوه حل لاره ورته پیدا کړو. خبره د بیکاری راغله. زموږ ځینو نورو دوستانو هم د همدې ستونزې په اړه موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېښي دي. د پام وړ خبره خو دا ده چې دغه ستونزه نه یوازې د کورنیو په سطحه بلکې د هیواد په سطحه نورې لوی لوی ستونزې لکه ناامنۍ، جنایي پېښې او نور هر څه پیدا کولی سي. نو دلته به د هغو دوستانو تماسونو ته غوږ سو چې د همدې بیکاری څخه سر ټکوي.
د سوداولي د کندهار د ولایت څخه خبرې کوم. ازادي راډیو ته دا پیغام دی چې موږ د جمهور رئیس امیر کرزي اشرف غني څخه دا هیله کوو چې موږ د کندهار د ولایت ټول ځوانان بیکارو پاتې دي او دغه دا هیله کوو چې د ځوانانو لپاره داسې کار انتخاب کړي چې ټول ځوانان په دغه کار باندې کارونه شروع کړي او په کارو باندې اخته شي او د ناکله کې د یو څخه راوګرځيږي. تقریبا موږ په کلي کې په دغه نو علي په شاوخوا په کوڅه کې به د کورو څخه تقریبا ډېر ځوانان ولاړه دغه دایش ودغه مچکوته او دایش سره څوله خاص د کاري څخه بل شي لانو خاص د کاري نه و نو موږ د اشرف خاني څخه دا هیله کوو چې دغه ځوانان په کارو بخي او د ځوانانو لپاره یو کار انتخاب کړي. السلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم. رورجان محمد بجی ام د هلمند ولایت دا پیغام پریدم. دا ډاکټر او د اشرف غنی نه دا غوښتنه د وروره یو دی باندې چینه يم جنگونه یو لاره وستلې دي ام بیکاری ده اوس ولا جکار یم لکه چې ناسمې بالا ټلیفون درو کوې دې دې شي مې دا اله د یو څو نفر او مې ولا که شي دې دلې خو یو دی باندې چینه خدای په امان.
سلام علیکم. ملنګ زم د کونړ ولایت تمن کړه سره پات څخه زمون په کونړ کې بیکاری زیاته شوې ده او ټول ځوانان خارج ته د څو لپاره ځانونه چمتو کوي او زیات خلک روان دي. غواړو چې حکومت په دې برخه کې اقدام وکړي چې ځوانانو ته د کارونه پیدا کړي تر څو چې د خارج ته د تګ مخه یې ونیول شي.
السلام علیکم. مرزا خان مینا پالم د کندهار ولایت دند ولسوالۍ د میرویس منستا سفتدا پیغام د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته وکړم. دا پیغام وایم چې موږ په کندهار ولایت کې د کار زمینان درسته کې نه مسایده لکه ټول ځوانان د کار یا پر کور ناسي. دا ځوانان خو دا ځوانان جوړ شي اغلا او ته مخ کې و سم د ځوانان په اغلا او پنشي تو کوخته دي. هلی می د اشرف غنی احمد دې څخه دا غده چې کار مشته برابر دي.
و علیکم سلام. په دې هیله چې ستاسو دغه ستونزې چارواکو هم اوریدلې وي. دا لومړی ځل نه دی په وار وار د ډول شکایتونه موږ ته رسیدلي او چارواکو ته مو رسولې دي. هغوی هم ژمنې کړي چې ځوانان به له دې ناخوالو راباسي خو تر اوسه لیدل کېږي چې په دې برخه کې څه نه دي سوي. اما هیله سته چې دا تورې تیارې به یوه ورځ رڼا سي. دوستانو دا اونۍ موږ ته پر نورو بېلابېلو ستونزو هم پیغامونه رارسېدلي چې د خپرونې د وخت په پام کې نیولو سره هڅه کوو ځای ورکړو. دغه تماسونه پر مختلفو ستونزو دي په ګډه به یې واورو.
السلام علیکم. زه بختیار ساحل لغمانه یم. زما د غوښتنه د
حکومت د مقامات څخه دا دی چې د ملي بیوسون پیسې چې د ولایتونو په ولسوالیو کې ورکول کېږي یا د ولسوالیو په نام نه ساحو کې ورکول کېږي، د دې څخه وسلوال طالبان ګټه اخلي او د دغه ګټه ټول عموما هغه وسلوال طالبانو ته رسېږي چې هغوی دې څخه په دهشت افغاني او تروریستي فعالیتونو کې ګټه اخلي بیرته، او د دغه پیسې څخه باید داسې یو ابتکاري کار وکړي، داسې یو بنیادي کار پرې وکړي چې دغه د الینګار په سیند باندې یو د اوبو یو برېښنا جوړ کړي تر څو دې باندې د لغمان د خلکو حتی چې نورو ولایتونو د برېښنا مشکل پرې حل شي. وسلام به احترام.
السلام علیکم رحمۃ اللہ میرین دی ورده ګولاری سیابات ولسوالی دونخه دارینه موږ دی ولسوالی خپل ولسوالی مقام نه ډیر فازا دی تقریبا ولا سوکره به موږ دونخه داری کې وسیو د درې کال کې موږ عمومي لارې بنده کړل په پاخه سرک موږ مجبور یو په نورو غرو او نورو ساحو کې د موټر تګ راته کوو، نو هیله ده چې مربوطه مقامات دې توجه وکړي تر څو موږ ته دغه لار خلاصې.
السلام علیکم زین سر احمد د پراد ولایت د بلبلک د ولسوالی در شرابات کلی وسیدون کیم زموږ پر وطنو باندې خارجان کچنایان امریکایان تیارو دلارې سام و پاشل اوس هم پاشي تریاک په نامه تریاک وچکی تریاک کښتنه ټول پر برباد شو، اوس اس کال کنجیته م کړلې ټول را کنجیته م خلاص دی وام شه راتونه ک نو را خیر څه شي لرو نه بند لرو نه برک لرو نه وبلرو د ډیزلی ماشینان په ستار پټ کو هغه خارجان م په کښتو سامنے پاشي ایوانان مګر ګرګی پټ کړه مراد کې خدای پامان.
زه محمد رحیم مسافر د هلمند ولایت د مرجی ولسوالۍ د استانی د سیمې زما غوښتنه د اقتصاد وزارت صدا ده چې امنیت خو نه راځي، په هر ځای کې اور بل دی، نو دغه د پنبو په افریقا خو دی فعال کړي هیڅ شی قیمت نه لري، موږ باید ټول ولس شش کال تریاک وکړو. وسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه محمد د شینوارو د کلینا تاسره په اړیکه کیمه د ازادي اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه او نیک ایلی. په نوابات کې ډیر ارج مرج ده، ډیر خپلواکي خپل سری خلک وسلې د شپې ګرځوي او څوک په کوڅو کې یا د شپې د باندې وتلی نشي، نو دولت نه دا زموږ خواهش ده او غوښتنه هم ده چې زر تر زره دغه د خپلواکو او خپل سرو ډلو مخنیوی وکړي، او زمونږ خپله په محمد راقي ولایت کې یاسو سرک هم خامه ده او نشو کولی د لس دقو لاره موږ په یو نیم ساعت کې یا په دوه ساعتو کې دا موږ طی کوو او بازار ته ځو. زمونږ مریضان په تکلیف کې دي، یو کلینیک په نوابات کې ده، په نوابات کې هغه چې ورسې تا ته نسخه درکړي ولاسه شخصي شفاخانه ته، نو نه موږ مکتب سم لرو نه کلینیک لرو او نه زمونږ وبسته دغه فل حال راسه زمونږ جوار کښت او کار هر شی زمونږ وسوځیده. وسلام به احترام.
السلام علیکم زم کنده هر شاس خبرې کوم نه مشکل لودي په دا مکتبو کې وسانه وي دا ستم را وته دي چې باید ریشانی وکي، نو ما دې ریشانو په خلک تاسو ته ویل چې دا ریشانی څنګه څه دا باید وسی نو وسی دا ریشانی خو چې دی مشتوای ریشانی وکي او دې ریشانی خو چې کم شو کوم کې چې نو په چې کم نه اسو نو بیا په خوشو باندې هیڅ خوان نه کوي پښوبانی د دریشان د هم داوان رسیدي مشروم دریشي په نکي په پښوبانی ناشي نو لري سات خو خبر نشته چې کین را کوسي او بیا موږ په هر شاګرد د دې تیار دي چې بیا دریشو غونډې نو کچیر چې کین ني نو بیا دریشي خو څل خو ممکن خبره ده دی نه ممکن خبره ده و ځان ما دا یو مشکل دی دا کوم شریان دوره سوي.
زه د روزګان ولایت د جراوت ورسوالۍ څخه امدګل خبره کوم، موږ د ستانیه پر وزیر صاحب باندې یعنی پر وزیر صاحب د ستانیه باندې هر څه کوو چې محترمه د جراوت د شتخانه پلج ده یو جرار و هغه هم پیسې اخیستې دي وایستې دي محترمه هر څوک خپل د لاس سره راولي یو جرار و یو ډاکټر و هغه مست کړی دی و په کندهار کې ناشې یو نرسان خواران ولای چې مرڅو کو پاسمانو کې چې شو کو تر شو په دې کې چې کیت څه په ټکی ول چې محترمه دا ته خداره ته په پجاز د خدای د جلاول څخه نه پج دغه ډاکټر صاحب سره په دې ته مونږ هیڅ شي نه غواړو محترمه یو مشرب خانه دی نه غواړو یو سړک دی نه غواړو یو امنیت دی نه غواړو دا درې شان په دنیا کې مونږ نه غواړو چې امنیت شو په خانه سړک
دوستانو د نن ورځې خبرونه مو هم دومره وه. البته نور تماسونه هم راسره دي خو وخت نور خلاصو او موږ هڅه کوو پاته پیغامونه په نورو خبرونو کې ځای کو. یو ځل بیا یادونه کوم د خبرونه ستاسو د نظریو او راغلو ټلیفوني تماسونو پر اساس جوړیږي او د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي. د پیغام ثبتونکو دستګاه شمیرې چې وروسته درته اعلانېږي درسره ولیکئ او موږ ته زنګ ووهئ. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.